د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه السلام علیکم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنیوي په ټوله افغانستان کې خبريږي د انټرنیټ لاري په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي په دې خبرونه کې موډان دي د افغانستان په شمال کې د سیلونو لکبله د سر او مال لا وشتو زیانونو خبرو د سرپل ولی ازادي رادیو ته وای چې په زرګونو کورونې په اوبو کې ایساری دي او په جوزجان کې بیا په وی سیمې کې په زرګونو کورونې او ځانونه وچته استلې دي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اسد الله لودین څخه اورو
د افغانستان په شمال کې شدید سیلابونو څباند سل کسان مړ کړي دي د انتخاباتو خپلواک کمیسون بنن د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي او د روسي جټ جنگي الوتکه په 1300 ساعتونو کې څو ځله د اوکرين هوایي قلمرو ته داخله شوې دي د خبرونو تفصيل د افغانستان په شمال کې د سیلابونو له عمله تر سلو زیات کسان مړه او په زرګونو نور بې کوره شوې دي د سیلابونو په سرپل جوزجان فاریاب بلخ او دغه راز د بادغیس او هرات ولایتونو اوسیدونکو ته زیات ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجاني وایي د جمعې تر ماښامه پورې د 1500 کسانو مړی موندل شوی او په دوی کې 14 کسان د مرکز شبرغان اوسیدونکو دي جوزجاني زیاتوي چې د ژغورنې چارې روانې دي او د مړیو شمیر ممکن نور هم پورته شي د سیلابونو له امله په فاریاب ولایت کې لک تر لک 3 کسان په هرات کې شپږ دیرش او بخې په هرات کې شپږ او په بادغیس کې دیر لسنه مړ شوې دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوریت ریاست د ټولو شمیرل شوو رایو وروستۍ ابتدایي نتیجه بنن اعلان کړي د دې کمیسون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نن شنبه د ورځې په اوږدو کې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي کله لپاره
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان زیاته کړه د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون دنده لري چې شکایتونه وڅېړي او د خپل کار نتیجه دوی ته واستوي تر څو د قانون له مخې د ثور په 14مه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجه بیا اعلان شي د کونړ امنیتي چارواکي بیا وایي چې له پرون مازدیګر تر نن سهار پورې د پاکستان له خوا دیوران کرخه ته پنیک دی پروتو سیمو شپاره ستوغندی راوشتل شوی د کونړ امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل وای چې دغه توغندی تر ډیره په دانګام ولسوالۍ راغلی خو چاته پکې زیان نه دی اوخته نو موري ازادي رادیو ته ویل چې له 1300 ورځو راهیسې یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو د خپل درنو توپونو خلې د کونړ په لور راړولي او هر ورځ له لاسو زیات توغندی راولي له 1300 کلو را په دی خو د پاکستان پوز د کونړ په سرحدي ولسوالۍ د توپونو دازي کوي چې تر اوسه پکې په لزګونو کسانو ته مرجوب لا وخته او سلګونه کورنۍ بې ځای شوې دي په همدې ولایت کې چارواکي وایي چې په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو یو بې پیلوټه الوتکه راغورځېدلې د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار څه باندې 15 بجې د شیګل ولسوالۍ په مونی سمې کې شوې ده د طالبانو او حزب اسلامي دواړو ویندویانو ادعا کړې چې الوتکه دوی راغورځولې خو تر اوسه نړیوالو ځواکونو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلېږي یو امریکایي ډالر 50 افغاني 15 پوله یو اروپایي یورو 80 افغاني 15 اتیا پوله یو پاوند 95 افغاني 15 پوله یو سعودي ریال 15 افغاني زر ایرانی تومنه ولس افغانی 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 500 افغانی دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د امریکا دفاع وزارت خبر ورکوي چې د روسیې جټ الوتکه په 1300 ساعتونو کې څو ځله د اوکراین هوایي قلمرو ته داخلي شوې دي د امریکا د دفاع وزارت ویان په واشنگټن کې خبريالانو ته پرون وویل چې د دې الوتنو علت نه دی معلوم خو خای روسي الوتکو بغوښتل چې د اوکراین د رادار سیستم توان معلوم کړي د امریکا دفاع وزارت دا تایید کړ چې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز مارټین ډیمسي دوه ورځې مخکې ل خپل روسي سیال والری ګراسمیف سره په ټلیفون خبرې کړې وې د دغه خبرو په اړه نور معلومات نه دي خبر شوی امریکا همدارز روسي ته خبر ورکړی دی چې دوی دفاع وزیر چک هیگل غواړي د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره خبرې وکړي، خو تر اوسه واشنگتن په دې برخه کې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه پوځي تمرینات پیل کړي دي چې د چک هیگل په وینا دا د بې ثباتۍ لپاره یو خطرناکه اقدام دی. بلخوا سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشران سلا شول چې د اوکراین د بحران په اړه پر روسیې نور منظم بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل مشران د ټلیفوني کنفرانس له لارې په دې خبرې سلا شول چې روسیه د اوکراین د حالاتو خرابۍ ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې پر مسکو تور لګول شوی چې د اوکراین د شخړو د بندولو په اړه د جنوا د تړون ملاتړ نه دی کړی او له روس پلوه وسلوالو ډلو یې نه دي غوښتي چې وسله پر ځمکه کیږدي او له اشغال کړو حکومتي ودانیو ووځي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما مخکې خبرداری ورکړی و که چېرته روسي ځواکونه د اوکراین له ختیځې پولې څخه واوړي، متحده ایالات به د روسیې په اقتصادي سکتور له بانکونو او یا انرژي بند په بانکونو او یا انرژي برخه باندې بندیزونه ولګوي. له بل خوا د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل د ختیځ بلتون غوښتونکو په سلووینسک ښار کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وتنه استازي او د اوکراین د امنیتي ځواکونو 15 کسان نیولې دي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې کسانو د خوشی کولو لپاره یې خبرې پیل کړې دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکي د جنوا د تړون د عملي کولو د څارنې په مقصد چې د اپریل په 18 د اوکراین د حکومت، روسیې، متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شو، اوکراین ته تللې دي. د امریکا ولسمشر وایي که چیرته په آسیا کې د امریکا د متحدانو دفاع ته ضرورت پیدا شي نو له خپلو ځواکونو به استفاده وکړي. په ورته وخت کې باراک اوباما شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې اټومي ګواښ پیدا کړی دی. اوباما دا څرګندونې نن په جنوبي کوریا کې امریکایي پوځیانو ته د خبرو پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا دولت یو ناوړه دولت وباله چې د ده په وینا د اټومي وسلو له پروګرام سره به نور هم منځوي شي. په وروستیو کې داسې اندېښنې پیدا شوې چې پیونګ یانګ غواړي د اټومي وسلو ازموینه وکړي. د امریکا د څارنې یوې موسسې خبر ورکړی دی چې د سټلایټ له تصویرونو داسې ښکاري چې د شمالي کوریا په یوه اټومي مرکز کې هڅې زیاتې شوې دي. د مالدوا ولسمشر نیکولای تیموفتی یو ځل بیا د هیواد له بلتون غوښتونکي سیمې ترانسدنستر څخه د روسیې ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. تیموفتی ازادي راډیو ته په مرکه کې د اوکراین په کریمیا سیمه کې د فبروري په میاشت کې د روسیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل د خپل هیواد له 1992 کال بحران سره پرتله کړ او ویې ویل دای وایي زه غواړم چې تاسو ته دا ووایم چې په حقیقت کې د مالدوا په جمهوریت کې موږ له دغه سناریو سره په 1992 کال کې مخامخ شو او په خپله خاوره کې روسي ځواکونه لرو چې دا زموږ خوښه نه ده. موږ غواړو چې دا پوځیان ووځي. نړیوال تړونونه هم شته چې له مخې یې باید روسیه خپل ځواکونه د مالدوا له خاورې وباسي، خو داسې نه دي شوي. تیموفتی زیاته کړه چې د ده په باور کې چیرته مالدوا د ناټو د تړون غړی شي امنیتي ستونزې به هوارې شي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان په شمال کې د سیلونو له کبله د سر او مال لا وشتو زیانونو خبرو. دغه سیلونه چې وړ مشه پیل شول تر دې دمه د سیمې د چارواکو په وینا په زرګونو کسان ځپلې دي. بیا به د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره مو دا مسله یاده کړې چې کله نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړې نتیجې اعلانې شي په هغه کې پاکي له ناپاکو رایو سره یو ځای دي.
تر اوسه پورې هیڅ د شکایاتو کمیسیون پرېکړه زمون په سیستم کې عملي شوې نه ده او موږ ته کومه پرېکړه نه ده رالېږلې.
بل لور ته د خوست مخورو د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو یو غوښتنه وکړه.
د افغانستان د ولسمو رایو ته احترام ولري او هغه ناپو کې رایې چې خلکو په تقالب او غدارۍ سره چولې دي دې نه پرېز وکړي. اب اعتلی اعلان کړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
د ماستر کې بخار کو او یو ځکه دانه په مور اخیږي په بدن باندې د سستری فریدانی وی ډیر بخار ته شزش کوي.
د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې سیلونه بهیدلې دي. لومړی به سرپل ته ورشو. ویل کیږي چې په سرپل کې په زرګونو کسان سیلونو ځپلی دي. د سرپل چارواکي د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ځاني تلفاتو د کچې زیاتوالي ته اندېښنه څرګندوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د سرپل والی عبدالجبار حقبین وایي که بهرنۍ مرستندویه موسسې او افغان دولت په موقع له سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې ونه کړي، ځاني تلفات به زیات شي. مجیب الرحمن حبیبزی له سیمې راپور لري.
د سرپل والی عبدالجبار حقبین اندېښنه څرګندوي چې په موقع سره سیلاب ځپلو ته د نړیوالو مرستندویه موسسو او افغان دولت لخوا د مرستو د نه ترسره کېدو په صورت کې به د ځاني تلفاتو کچه لوړه شي. د دې ولایت والی وایي چې د سرپل ولایت مقام کافي بودیجه په اختیار کې نه لري تر څو له ټولو سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې ترسره کړي، خو یوازې توانېدلي چې د سوزمقالۍ ولسوالۍ 200 کورنیو ته خوراکي توکي واستوي. د حقبین په خبره چې یوازې د سرپل په مرکز کې زرو کورنیو څخه سروې تر سره کړي چې باید ژر تر ژره ورته اولیا مرستې تر سره شي. دې احتمال ډیر موجود دی چې په سوزمقالۍ ولسوالۍ کې 4000 او سیاد ولسوالۍ کې د مرکز په ګډون زر کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمن شوي وي او په لسګونه کلي په بشپړ ډول له منځه تللي، چې موږ د یادو سیمو ولسوالانو ته دنده سپارلې تر څو سروې ترسره کړي او زموږ مرستې بسنه نه کوي. له نړیوالو ټولنو او افغان دولت نه غواړم چې له موږ سره په دې برخه کې مرستې ترسره کړي.
خواهش کردیم
که اونا دمی موقع سرپل والی زیاتوی چې یوازې د سرپل ولایت په مرکز کې وروستیو سیلابونو 8 تنه وژلي، 6 تنه ټپیان کړي او 14 تنه نور یې ترې تم دي.
و 16
نفر لاغرک و 6 نفر زخمی داریم. شپارستان تره ایتم دی 8 تن وژل شوی او 6 تن نور پا مرکز که تپیان شوی دی. پا طول سرپل ولایت که 15 کورنیو سخه دیر زیانمن شوی دی. د دې ولایت د چارواکو په خبره چې ټول اعلان شوی ارقام د سرپل ولایت مرکز ته اړوند دي او د مواصلتي لارو د بندښت له امله نه دي توانېدلي چې د سرپل ولایت د درې ولسوالیو څخه د مرجوب لپاره معلومات راټول کړي. ویل کېږي چې سوزمقالۍ ولسوالۍ د سرپل له هغه سیمو څخه شمیرل کېږي چې وروستیو سیلابونو سخته زیانمنه کړې او پکې 150 تنو ته مرجوب لاوښتې ده. دا موضوع د سرپل والي عبدالجبار حقبین نه ردوي او نه هم ورته تایید وایي، ځکه چې تر دمه د سختو سیلابونو له امله نه دي توانېدلي چې په دې ولسوالۍ کې سروې ترسره او د تلفاتو په اړه دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د سرپل والي وایي چې په ټول سرپل کې 15000 کورنۍ د سیلابونو له امله زیانمنې شوي دي، چې یوازې 4000 یې سوزمقالۍ ولسوالۍ ته اړوند دي چې لا پکې د تلفاتو دقیقه شمېره نه ده روښانه. حقبین له ټولو نړیوالو مرستندویو ټولنو او افغان دولت څخه غواړي چې ژر تر ژره د سیلاب ځپلو سره د مرستې په منظور د سرپل ولایت له مقام سره په تخنیکي او مالی برخو کې کومک وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په څلورو شمال لویدیځ ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله شاوخوا 80 تنه وژل شوي او 150 تنه نور ټپیان او یا هم نادرک دي.
په راپور کې مو د سرپل د والی په وینا واوریدل چې په سوزمقالۍ ولسوالۍ کې به تر 4000 ډېرې کورنۍ او په سیاد ولسوالۍ کې او مرکز کې به شاوخوا 1000 کورنۍ په سیلونو کې راګیري وي. له سرپل جاوز جان ته مخه کو، هلته مرکز شبرغان ته نږدې په زرګونو کورنۍ راغونډې شوې دي او له دغو کورنیو سره چې سیلونو ځپلې دي یوه اندازه مرسته شوې ده. عالم رحمانیار د ازادي راډیو خبریال له جاوز جان په ټلیفون راسره دی. رحمانیار صاحب، په جاوز جان کې د سیلونو له امله تر اوسه پورې ستاسو د معلوماتو له مخې د تلفاتو شمیر څو ته رسیږي؟
سلام آقای شدر، خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. من همین لحظه قریه به قریه، ساحه به ساحه تمام مناطق سیلاب زده را در اطراف شهر شبرغان به صورت عمومی نیمی قدم زدم و دیدن کردم. همین لحظه در کنار ساحه دشت لیلی در قریه چوبباش خود قرار دارم. اینجا قسمی که دیدنش صفا مواجی را با یک جای امن کشیدن و آسیبیده ها را اطفال از زن هستن، اینا در میدان در فضای باز استاده هستن. قسمی که ما در مسیر را دیده آمدم کمک های مواد غذایی برای آسیبیده ها از طرف مؤسسات خیریه، مردم، مؤسسات داخلی و خارجی و شمول قلوردی شاهین تعداد مردم خیمه توزیع شده، مواد غذایی توزیع شده و یک تعداد مردم هم نان گرم پخته کرده روی ترکی برشاش برای مدنیت من هم از ساحات آتیبازیر بسیار زیاد است. نزدیک به 5,000 خانواده بیرون برآمدن، خانه هایشان تخریب شده، در حال کمک هستند. باید آتیبازیرترین منطقه و ولسوالی پویستشور و درزو بودن تا همون موقع کمک نرسیدن. مسئولان دوزی اقتصادی بودند که مرادلا از طریق هوا کمک میرسانند.
بله رحمانیار صاحب، ستاسو آواز یو څه اغه کیشي د شمال ژغ ورسره یو ځای کیشي، کلوتن دارته وای سی سی ستاسو د معلوماتو لمخې په جوزجان کې څومره کسان تر اوسه پورې د سیلونو له امله تلف شوی دي؟
بله، تلفات جانی که شامیدی رو به 53 تن رسیده بود و حالا مسئولان میگن که تلفات جانی به 58 تن رسیده، هنوز هم بیشتر از 30 تن لادرک میباشد. و یک موضوع مهمی دیگه این که 17 تن از اجساد سیلاب زده ها روز گذشته به ولسوالی کوشتپه انتقال گردید، اما تا هنوز اقارب تعداد زیادی از این حادثه به شفاخانه شبرغان مراجعه نکردم که اجساد در شفاخانه هست و اقاربشان تسلیم نشده و یا هم نسبت مسئول بودن راه های مواصلاتی در ذات اجساد مسئولین انتقال داده نتانستن. اینی مشکل است.
بله عالم رحمانیار، مننه د ازادي راډیو خبريال له جوزجان خبر راکړ چې تر اوسه پورې چې مقاماتو دوی ته کوم ارقام ورکړي دي چې په سیلونو کې تلف شوی دي؟ په دې ولایت کې 850 تر سیږي خو ډیر شتنه لا تریتم دي، خو بیا هم په مشخص ډول د مرشویو کسانو شمیر نه دی څرګند ځکه چې په ځینو سیمو کې لالارې بندې دي. د جوزجان ترڅنګ په فاریاب کې هم یو شمیر کسان وژل شوي، مړه شوي دي د دې سیلونو له امله. البته په فاریاب کې د زراعتي ځمکې سیلونو ډېرې ویجاړې کړي دي. په هرات کې هم ځینې کسان مړه شوي دي، خو په هرات کې او همدارس په فاریاب کې د مړو شمیر دومره زیات نه دی لکه څومره چې په جوزجان او سرپل ولایتونو کې خلک دغو سیلونو ځپلي او مړه کړی دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم د ازادي رادیو نه هم یو مرکه اوریدلی شي. البته زموږ مرکه لکه څنګه چې مو واوریدې د ازادي رادیو په ویب سایټ کې هم اوریدلی شي. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د ولسمشۍ د انتخاباتو بشپړې ابتدایي نتیجې اعلان کړي. تر اوسه دغه کمیسون درې ځلې قسمي پایلې اعلان کړي دي، یو ځل 10%، بیا نږدې 50%، او درېیم ځلې هم د پنجشنبې په ورځ څه باندې 80% نتیجه اعلان کړه. خو په دغو دریو ځلو کې پاکي او ناپاکي رای سره یو ځای وي. دا ځل به څرنګه پاکي او ناپاکي رای سره بیل شوي وي؟ په دې اړه جانقه علي کوزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویاند نور محمد نور سره مرکه کړې ده، او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د هغو مرکزونو رای هم په دې کې شامل دي چې شک پرې شوی او یا یې رای قرنطین شوی دي. نور محمد نور په ځواب کې وویل:
نن د ورځې په اوږدو کې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. کزه لپاره زمونږ چمتووالی روان ده. باید ووایم چې په مجموع کې ځینې محلات او مراکز چې یا د سره شمېرل شوي او یا هم تفتیش شوي، د هغې د پایلې ورکې هم زمونږ په سیستم کې پروسس شوي دي. بران ویلی شم چې هغه نږدې 60,000 محلات چې هلته ټاکنې ترسره شوي، د هغې ټولې پایلې ورکې زمونږ سیستم پروسس کړي دي، او نن یې سل په سلو کې ابتدایي پایلې اعلانې کړي. ولې یو شهر نه کې چې کله مونږ ابتدایي پایلې اعلان کړې، د شکایتو کمیشن په هر هغه محل، هر هغه مرکز کې یا په هر هغه رایه کې چې د خلکو اراده نوي تمثیل شوي، دوی کولی شي چې هغه مونږ ته په ډاګه کړي او مونږ یې په سیستم کې ډسکوالیفای کړو، یا یې هم اعتبار یې ختم کړو. ورته
دا به څومره وخت ونیسي صاحب د دوی دا څېړنه د شکایتونو د کمیسیون ستاسو د اعلان نه وروسته؟
تاسو خبر یاست چې مونږ د دې کار لپاره محل ویش لرو، نو په مجموع کې د شکایت کمیسیون ته وخت ورکول کیږي. نهایي پایلې باید د ثور په 23 نیټه باندې اعلان شي. البته نن چې د ثور 23 نیټه کې مونږ ابتدایي پایلې لرو، وروسته د شکایت کمیسیون ته پروسه محول کیږي او دوی شکایتو ته رسیدګي کوي او درغلو ته خلبات شوي دي د اخی پاک لا پریکړه کوي بیا پریکړه مونږ ته رالیږي او مونږ یې سیستم کې عمل کوو
که د شکایتونو کمیسون هغه مرکزونه چې هلته پیدا درغلو شک شوی دی هغې څېړنه وکړي او نتیجې را وباسي نو د رایو نهایي نتیجې به اغېز وکړي نو
کاملا سل په سلو کې ځکه چې تر اوسه پورې هیڅ د شکایتو کمیسیون پریکړه زمون په سیستم کې عملي شوی نه ده او مونږ ته کومه پریکړه نه ده رالیږلې هدف د دې څخه دا ده چې مونږ د فسادي په اساس باندې پایلې اعلانوو او بیارزو ابتدایي پایلو ته دا په دې معنا باندې چې زمون سیستم کې یوازې د پایلې ورقې پروسس شوي دي ولې هیڅ شکایت او هیڅ هغه محله راکېز چې پکې درغلي شوی دی او د شکایت کمیسیون سره شکایتونه درج دي هغه ته تر اوسه پر رسیدګي نه ده شوی ولې یو شی چې زه په ډاګه کول غواړم چې ځینې محلات او مراکز زمونږ د سیستم معیار شنه پوره کړي مونږ د اخلي لپاره درې میکانیزم درلودل یا دا چې باید بیرته سره وشمیرل شي یا دا چې تفتیش یا محلات درې کټګوري په دې شکل باندې وکړي چې د پورخه کې د ناظرینو مشاهدینو او زمونږ د بهر مدیر تفتیش تون درلودل مونږ هغه دسکوالیفای کړی دی هم د اعتبار څخه استلې دي چې هغه هم ډېر محدود محلاتي په خپل پروسه باندې کوم اغیز نه کړی
بله نور صاحب ورسته پوښتنه انتخابات خپلواک کمیشن رئیس ښاغلی نورستانی هم د پنځشنبه په ورځ خپل خبرو کې ویل چې داسې بریښي چې دا انتخابات ممکن دوهم دور ته لاړ شي تاسو نظر څه دی اوس هم په ماغه نظر یاستي او کوم بدلون ویني په راتلونکو څو ورځو کې
وګورئ نن چې پایلې اعلان شي دا به په ډاګه شي چې انتخابات به مزلته ځي کنه ځکه چې دا سم په سلو کې هغه نتایج دي چې د څلور د ولایتو څخه راټول شوي دي او هغه کسانو چې اراده یې د فبروري په شپږمه نیټه باندې تمثیل کړي نن برمله کیږي نو که چا 50 جمع یې ورایا وګټل شو ته باندې انتخابات په دوه ځلته نه دي او بل اخره شکایت ته برسېږي کیږي او وروسته د ټاکنو د پایلو یا د وروستنۍ پایلو څخه بیا په ډاګه کې د انتخابات ومنځ ذکر نه شي
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویاند نور محمد نور په وینا مو واوریدل چې نن په دولس مشهې د انتخاباتو بشپړې ابتدایي نتیجې اعلان شي د انتخاباتو له کمیسون څخه چې په کابل کې ازادي راډیو کوم معلومات ترلاسه کړي دي د هغه له مخې به دغه نتیجې د مازیګر تر شپږو بجو وروسته اعلان شي بلورته د جمعې پورس د خوست یو شمیر قومي مشرانو دینی عالمانو او د مدني ټولنې فعالانو د وی غونډې لاري د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ټاکنو د شکایتونو د اوریدو له کمیسون څخه وغوښتل چې د رای شمیرلو په بهیر کې دي پاکي او ناپاکي رای سره بیل کړي او په خپلو چارو کې دي بشپړ خپلواک او بی طرفي وساتي همدارنګ په یاد غونډه کې د خوست خلکو تیاری څرګند کړ چې انتخابات دویم پړاو ته وغځیدل نو دوی به پکې په پراخ ډول ګډون وکړي له خوست د ازادي راډیو خبري نجيب العالو خیل راپور لري
د خوست د خلکو او مدني ټولنو د فعالانو ګډه غونډه چې د خوست جرګو په تالار کې جوړه شوې وه پکې یادونه وشوه چې د ټاکنو او شکایتونو د اوریدو خپلواک کمیسیونونه باید رای شمیرنې په بهیر کې د خلکو د رښتونو او جعلي رایو په تفکیک کې خپل رسالات او وجیبه په ښه ډول ترسره کړي د غونډې ګډونوالو ویل چې د لوی پکتیا خلک به د خپلو رایو څخه دفاع وکړي او تر پایه به چپه خوله پاتې نه شي همدارنګه دوی د هغو کسانو څرګندونې هم وغندلې چې د ناکامۍ په صورت کې د جګړو د پیل ګواخ کړی دی قومي مشر سخی جان سرحدي آزادې رادیو سره په خبرو کې د غونډې د ګډونوالو یو شمېر غوښتنې داسې په ډاګه کړې
د دې ولسونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه دا غوښتنه وکړه او تویل او هم د شکایتونو د اوریدو کمیسیون نه چې د افغانستان د ولسونو رایو ته احترام ولري او هغه ناپو کې رایې چې خلکو په تقالب او غدارۍ سره چولې دي د نه پرېز وکړي او باطلي اعلان کړي دوره خلکو رایو ته احترام ولری احترام احترام پوزی کی خلق مایوس نه کی خلق تویرا پیدون کی
په خوست کې د مدني ټولنې فعال عبدولی واحد زی آزادۍ رادیو ته ویل کټاکنی دویم پړاو ته ولاړ شي نو د خوست خلق پټاکنو کې د ګډون لپاره بشپړ تیاری لري
په دې غونډه کې خوستوالو په دواړو کمیسیونونو باندې غږ وکړ چې پاک او ناپاک رای د جدا کی او همدارځي په ټوله معنا سره یو ځل بیا پاک رای څخه ملاتړ وکړ او کاهیان دویم پړاو ته بیا هم انتخابات لاړل په کامل معنا سره خوستوال حاضر دي چې په پراخه پیمانه سره د ټاکنو کې ګډون وکړي.
په پای کې د غونډې شپږ ماده سپریکړه لیک د مدني ټولنې د یو تن فعال سپین روان ورزی له خوا ولوستل شو چې په هغه کې د خلکو غوښتل شوی ول چې د یو غوره بدلون لپاره خپلو رایو څخه د دفاع او رنګي لپاره دي هر ډول حالت ته چپه خوله نه پاتې کیږي.
موږ په خپل متدین شریف او نجیب ولس هم غږ کوو چې د نن په شان دي تر پایا په یو غږ او افغاني همت سره د خپلو رایو کلکه دفاع وکړي او اجازه دې نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو سبا تیاره او د ستونزو او کړاوونو څخه ډک وي.
یادونه ورته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوازې د څه باندې 10% رایو پایلې لاندې اعلان شوي. ټاکل شوی ده چې د ټولو رایو ابتدایي نتیجه به نن د شنبه په ورځ اعلان شي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د کونړ اوسیدونکو او چارواکي وایي د دوی په ولایت کې چې د کوکنارو د کښت کومه تازه سروې شوې ده هغه سمانه ده. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري څخه.
د کونړ اوسیدونکو وایي چې په ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله کوکنار د نشټ په حساب کرل شوی او هغه هم په هغه لری پرتو او غرنۍ سیمو کې دي چې دولت ورته لاسرسی نه لري. خو به هم د کوکنارو پاړه چې کومه سروې شوی په کې داوه شوی چې یوازې په مرکز اسدآباد کې په سلګونه هکتار ځمکه باندې د کوکنارو کښت شوی دی. دوی وایي یا د سروې غندي او له دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د کوکنارو پاړه هر څوک سروې کوي باید په حقایقو ولاړ وي.
دغه وځي چې په کوکنار کې کوکنار کرل کې واکه دا حقیقت نه لري او کم سرویران یو کم ادارې چې په دې مورد کې کار کوي هغه کوم پروژې اخلي دا په حقیقت باندې دوی راپور نه ورکي. کوکنار غریزه سیمه ده، دلته ځمکه هم کمی دي، خلکو یې لا د هغه د وښو د محدودو سبزیجاتو لپاره هغه لپاره وړ ځمکې لري. دا موږ د پټو ته ګورو، دا ټول غنم پکې ولاړ دي. کوکنار خو موږ هیڅکله په هیڅ ځای کې موږ په ستر سترګو شوي نه دي. موږ د هغه د خېوې نه رانیسوم تر د بره د دغه پورې د شګل او د وټاپوره پورې او د پیش بر سره پورې چې ځو، نو په هیڅ ځکه هیڅ پرټی کې موږ چې د کوکنار ګل ونی لید نو دا د کم ځای نه د خلک د راپور کې دا هیڅ حقیقت نه لري.
نوم می سفر صافی دی او د اسدآباد اوسیدونکو یم. ډیر ځلې دغه سرویګانی کیږي، خو دغه سرویګانی کوم ګورو دا تشه هوایی سرویګانی ګورو. تیر کال هم کوکنار په دی باندې تورن شوی او چې په دی کې 2000 هکتار ازمکه کوکنار کرل شوی دی. حال دا چې دغه ازمکه کوکنار ولایت نه لري.
کوکنړیان وای په تیرو کلونو کې غنی سروې شوی د دې په ځای چې یوازې په کوکنار کې د کرل شوو کوکنارو اندازه ولیکي، د باجوړ او مومند کوکنارې هم کونړ پسې حساب کړی دی چې دا سروې دوی ته د منلو وړ نه دی.
او په هغه کې د باجوړ د پولی اخوا ته سیمې هم د کونړ په جنبانه حساب شوی وي. اوس که موږ وګورو کما کاچا باندې په ځنو لری پرتو سیمو کې چې هلته د دولت واکمنی نه وي، هلته که شوي وي شوي به وي. زه خپل د اسدآباد اوسیدونکی یم، دلته دغه اړوندو نږدې ولسوالیو کې حتی بالکل موږ کوکنار نه دی لیدلی.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو د کنټرول او مخنیوي په نوم چې کوم مؤسسات سروې کوي ټول له حقایقو لري دي، او دوی څو ځله دغه سروې رد کړي او بیا هم له اړوندو مؤسساتو غواړي چې سمی او په حقایقو ولاړې سروې وکړي څو د کونړ خلکو ته زیان ونه رسیږي.
دا سروې موږ په کابل کې هم رد کړی ده. په کابل کې یو بین ملي کانفرنس و، هلته موږ ورغلي وو، موږ هلته هم دا اعتراضات کړي دي. هلته موږ دا خبره کړې ده چې دا کوم سروې چې شوې ده دا کما حقهو درست نه ده، د کې یو څه زیاتوالی شوی ده، ځکه چې دوی یو سروې کړی و چې 200 هکتار ځمکه د کونړ په مرکز کې قدرې و. حال دا چې دوه ځمکه په کونړ کې مرکز کې نشته، نو پاتې له مواد مقدر توګه چلته کارل شوی. دا سروې درست نه ده، په حقایق باندې ولاړنده. نو بنان موږ هیله مند یو چې دوی صحیح درسته سروې وکړي، داسې نه چې دغه سروې له امله کونړ ته زیان ورسي.
په کونړ کې خلک او دولتي چارواکي په داسې حال کې د نشي توکو په ضد د ادارو لخوا تر سره شوی سروې ردوي چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې کوکنارو څخه د ګټې اخیستلو شپې ورځې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.